درنو اوریدونکو السلام علیکم د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې تمو ز اسمت څاروان هرکلای کوم په دې خبرونې کې به واوري چې د کابل پولیس وایي چې پر کاونټر پارت مؤسسې د حمله په اړه استخباراتي معلومات نه درلودل په یو بل راپور کې به وایي چې واوري چې چارواکي وایي چې نور به د افغانستان محصولات نور هیوادونه په خپل نوم نشي صادرولی لومړی توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي هیواد یې شایي د بندیزونو د زیاتېدو له کبله له خپلې خاورې افغان کډوال وباسي په اروپایي شورا کې له شکنجې سره د مبارزې کمیټې په زوره د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال له هغوی سره د جرمني د بد چلند په اړه اندېښنه ښودلې ده او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي له ایران سره اټومي موافقه باید وژغورل سي بشپړه خبرونه د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی وایي هیواد یې شاید د بندیزونو د زیاتېدو له کبله له خپلې خاورې افغان کډوال وباسي د ایران رسمي خبري اژانس ارنا د عراقچی له قوله ویلي چې په ایران کې دا مهال 3 میلیون افغان کډوال میشت دي چې 2 میلیونه کاري فرصتونه یې نیولي او په کال کې له ایران څخه له 3 تر 5 میلیارد یورو د باندې باسي نوموړي ویلي 268,000 افغان زده کوونکي په ایراني ښوونځیو او 23,000 په پوهنتونو کې وړیا کوي چې دا پر ایران زیات مالی فشار راولي د ایران د بهرنۍ چارو وزیر ویلي کوي پر هیواد بندیزونه زیات اغیز وکړي او د تیلو صادرات یې صفر سي ایران مجبور دی چې افغان کډوال وباسي په دې وروستیو کې پر ایران اقتصادي بندیزونه زیات سوي او همدا دلیل دی چې په دې هیواد کې د اقتصادي ستونزو د زیاتوالي له کبله زرګونو افغان کډوال په داوطلبانه توګه له دې هیواده وتلي دي په اروپایي شورا کې له شکنجې سره د مبارزې کمیټې په زوره د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال له هغوی سره د جرمني د بد چلند په اړه اندېښنه ښودلې ده دې کمیټې وروسته له هغه دا اندېښنه څرګنده کړه چې د جرمني چارواکو یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل بیرته افغانستان ته واستول سي شکنجه کړ د اروپایي شورا د شکنجې ضد کمیټې پرون په خپل راپور کې وویل د جرمني پولیسو د یو افغان پر وړاندې چې په الوتکه کې د ستنېدو پر ضد مقاومت کاوه له شکنجې کار واخیست دې کمیټې په زوره د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال له هغوی سره د جرمني چارواکو د بد چلند د درولو غوښتنه کړې ده جرمني د دې انتقاد په ځواب کې ویلي دی چې د شکنجې ضد کمیټې دا پیشنهاد یې د دې هیواد له فدرالي پولیسو سره شریک کړی دی په هرات کې د یوې کورنۍ 3 کوچنیان په موټر کې د اکسیجن د کمی له کبله مړه سوي دي د هرات د حوزوي روغتون مسؤلین وایي چې په یوه موټر کې پاتې سوي کوچنیانو ته د کافي اکسیجن نه رسېدو له کبله له مړو سوي څخه دوه یې په موټر کې او یو بل یې په روغتون کې ساور کړه د دې روغتون رئیس محمد عارف جلالي ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه د سه شنبې په ورځ سوي ده او د دغو کوچنیانو مور او پلار د متوسطه طب په انسټیټیوټ کې ازموینه درلوده د زیاته کړه
دا طفل دختر 8 ساله 4 ساله
دی وای دوین چونی و اته کلنه او څلور کلنه او بلې یو کلنه چې پلار یې په موټر کې پریشي وو هغه په ازموینه بوخت وو کوچنیان د ګرمي هوا او اکسیجن د نشټوالي له کبله له تنفسي ستونزې سره مخامخ شوي دوه کوچنیان هم هلته مړه سوي او یو کوچنی ژوندی وو د روغتون په عاجلو طاق کې ساور کړی ده شاغلی جلالی زیاته کړه چې د دوه کوچنیانو مور او پلار دوی په موټر کې دننه بند پریشي وو او د موټر دروازې او شیشې تړلې وې تاسو زموږ غږ آزادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي له ایران سره اټومي موافقه باید وژغورل سي د لټولو لورې وغوښتل چې آرام سي تر دې مخکې امریکا پر ایران نوي بندیزونه لګولي دا وروسته له هغه چې تهران د نورو یورانیمو د غني کولو تهدید وکړ د امریکا نوي بندیزونه د ایران د فلز صنعت هدف ګرځوي تهران ویلي و چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د موافقې له ځینو ټکو مخ اړوي نوي بندیزونه د سه شنبې په ورځ اعلان شول او سپینې ماڼۍ ویل چې د ایران د فلز المونیم میسو او اوسپنې صنعت په نقشه کوي تر دې یو څو ساعته مخکې ایران ویلي و چې خپل اضافي غني سوي یورانیم او درنی اوبه نورو هیوادونو ته نه ورکوي څنګه چې په اټومي موافقه کې راغلي همداراز یې خبرداري ورکړ چې په شپېتو ورځو کې به د وسلو جوړولو د کچې یورانیم غني کړي که د نړۍ قدرتونه نوي مذاکرات ونه کړي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له ایران سره له اټومي موافقې څخه تیر کال خپل هیواد وایست روسیه نن د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال نازی جرمني ته د ماتې ورکولو څلور اویایمه کلیزه ولمانځله. د مسکو په سره میدان کې دا ورځ په پوځي رسمي ګذشت سره ولمانځل سوه. ولسمشر ولادیمیر پوتین، صدراعظم دمیتری مدودیف او د قزاقستان پخوانی ولسمشر نور سلطان نظربایف هم په دغو مراسمو کې ګډون وکړ. پوتین د رسمي ګذشت په پرانیسته کې ادعا وکړه چې له نازی جرمني څخه د اروپا اصلي ازادوونکی شوروي اتحاد و او د اوکراین پلازمینه کیف یې د روسیې لرغونې پلازمینه وبلله. ده وویل
موږ ورځ په ورځ د خپل ملت د جګړې بریا پیژنو. دا په مشخصه توګه زموږ ملت و چې وطن یې وژغوره او دفاع یې وکړه. د ټول انسانیت لپاره هیله او ژغورونکی شو او د اروپایي هیوادونو اصلي ازادوونکی شو.
منتقدین وایي د دې ورځې له لمانځلو د پوتین اصلي هدف خپل قدرت ښکاره کول دي. د روسیې دفاع وزارت مخکې وویل چې 14,000 پوځیانو او 130 پرمختللو وسلو په دغه رسمي ګذشت کې برخه درلوده. او د جنوبي کوریا پوځ وایي شمالي کوریا د ختیځ لور ته دوه مشکوک توغندي ویشتلي دي. د یوه اونۍ لږ موده مخکې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د ګڼو توغندیو د ویشتلو ازموینې ولیدي. د جنوبي کوریا د لوی درستیز دفتر نن وویل چې دا توغندي د ځایي وخت د ماښام پر څلور نیمو بجو ویشتل سوي چې ښایي د لنډ واټن ویشتونکي وي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د روانې خبرونې په دوام کې د کابل پولیس وایي پر کاونټر پارت مؤسسې د حملې په اړه استخباراتي معلومات نه درلودل. نور په افغانستان محصولات نور هیوادونه په خپل نوم نشي صادرولی.
دی جی آی د پروسی شروع په افغانستان کې خاصتا د کرنې په سکتور کې د اولین ځل لپاره نن شروع کیږي. په صادراتو کې به یو لوی پرمختګ وي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر بشری حقونه د سولې په خبرو کې اساسي شرط بولي. د کندهار ځینې دینی عالمان او عام وګړي د جګړې د بندېدو غوښتنه کوي.
ګر سره په ټوله وخت کې دا جنگ کول بد ویل حرام دي. په روژه کې به حرام
جګړه خو په هر وخت کې ناروا ده. مسلمان باید چې د مسلمان سره جګړه ونه کړي.
په روزګان کې د روژې په میاشت کې د شپې له خوا سپورتي سیالۍ کیږي.
د شپې د لسو بجو څخه وروسته شروع کیږي، بیا تر یوې نیمې یا دوه بجو پورې دوام لري.
د ازادي رادیو او یونیسف ځانګړی پروګرام او د غرس کور کلی اونیس پروګرام هم په دې خپرونه کې اوري. راوښو لمړی موضوع ته. د کابل پولیس وایي چې د کاونټر پارت مؤسسې په دفتر باندې د انتخابي او ډلهیزې حملې په اړه مخکې تر مخکې استخباراتي معلومات نه لرل. د کابل امنیت قومندان سید محمد روشندل وایي په دې اړه پلټنه کوي چې آیا د حملې په مخنیوي کې ناغېړي شوې او کنه ده. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان او د ولسي جرګې غړي د تیرې ورځې د حملې په اړه د امنیتي بنسټونو بې خبري استخباراتي ناکامي بولي. د دې موضوع نور جزئیات د فیروزه عزیزی په راپور کې واوري.
که څه هم هر کال د افغانستان په بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول په کابل کې د روژې په میاشت کې د وسلوال مخالفینو حملې زیاتېږي، خو د کابل پولیس وایي چې د چهارشنبې په ورځ پی وی بهرنۍ مؤسسې د حملې په اړه مخکینی استخباراتي اطلاع نه درلوده. د کابل امنیت قومندان سید محمد روشندل وایي چې استخباراتي بنسټونو په دې اړه له پولیسو سره هیڅ استخباراتي اطلاعات نه وو شریک کړي.
موږ ته داسې یوه اطلاع چې په ځانګړي توګه په خیریه مؤسسو باندې حملې کیږي نه ور رسیدلې، خو په عام شکل مو داسې اطلاع ترلاسه کړې وو چې په دولتي او غیر دولتي تاسیساتو باندې حملې کیږي، خو په ځانګړي توګه د دې مؤسسې په اړه موږ اطلاعات نه درلودل.
د حملې په اړه د امنیتي بنسټونو بې خبري د امنیتي او استخباراتي بنسټونو ناکامي بلل کیږي. د ولسی جرګې غړی اسد الله شهباز وایي چې په دې اړه د مخکنیو اطلاعاتو نه درلودل د پښتنې وړ مسله ده.
ول زمنګه تاکید او زمنګه موضوع دا ده چې په دې کې امنیتي او کشفي ارګانونه باید صحیح خپل مسؤلیت ادا کړي، ځکه په شته خپل مرکزونو کې چې دوی دا رقم حادثې ترسره شي دا یو ضعف د امنیتي او د کشفي ارګانو ده.
تیر ورځ د کابل ښار په شهرنه او سیمه کې 15 انتحاری حمله کوونکو په کاونټر پارت مؤسسې حمله وکړه. حمله کوونکو چې په سپکو او درنو وسلو سمبال وو د دغې مؤسسې په داخل کې نږدې شپږ ساعته له افغان امنیتي ځواکونو سره وجنګېدل او بالاخره د امنیتي ځواکونو له لورې له منځه یوړل شول. په دغه جګړه کې د کورنیو چارو وزارت د سرپرست ویان نصرت رحیمی په وینا د پولیسو په ګډون 9 تنه ووژل شول او 43 نور ټپیان شول. له روژې یوه ورځ وړاندې اتو انتحاري حمله کوونکو د بغلان پر امنیه قمندانۍ حمله وکړه چې د دې ولایت د روغتیایي مسؤلینو په وینا په نتیجه کې لږ تر لږه 40 تنه ووژل شول او له اویا زیات ټپیان شول. وسلوالو طالبانو د دغو حملې مسؤلیت ومانه، خو پوښتنه دا ده چې ولې په روژې میاشت کې د افغانستان په ښارونو کې د طالبانو له لورې حملې زیاتېږي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد وایي ناقیدتي دلایلو له مخې دغه ډله هر کال د روژې په میاشت کې خپلې حملې زیاتوي. خو د پوځي چارو کارپوه عتیق الله امرخیل د دغو حملو د مخنیوي په اړه استخباراتي په ځانګړي ډول پر ملي امنیت نیوکه کوي او وایي چې کشفي او امنیتي بنسټونه باید پروژې میاشت کې خپل احضارات زیات کړي.
کله چې د روژې میاشت پیل سي، دغه خلک ځکه چې عقیدتي دي نو په هر قیمت چې وي ځان هدف ته رسوي. دولتي او بهرني ځواکونه باید په دغه میاشت کې په مهربوي او کشفي ډول خپل لومړي نمبر احضارات ولري.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د استخباراتي بنسټونو په ځانګړي ډول د ملي امنیت له عمومي ریاست سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. خو د کابل د پولیسو قمندان وایي دا چې د دغې پیښې د مخنیوي په برخه کې د امنیتي مسؤلینو له لورې ناغړي شوې کنه په اړه یې څېړنې کیږي. فیروزه سیسی، ازادي راډیو، کابل.
تر دې مخکې د یکشنبې په ورځ په بغلان کې وسلوالو طالبانو پر امنیه قمندانۍ برید وکړ چې په لړ کې په لسګونه تنه مړه یا ژوبل شول. خو په همدې حال کې ډېر خلک په تیره بیا زموږ اورېدونکي غوښتنه کوي چې لږ تر لږه د روژې په مبارکه میاشت کې اوربند وشي. تازه خان سمسور یو له هغو اورېدونکو څخه دی چې دا اوس یې زه پیغام لولم. دی وایي چې له طالبانو او د افغانستان له حکومت ته غواړو چې د روژې په مبارکه میاشت کې اوربند وکړي. په کندهار کې هم یو شمیر دینی عالمانو او عامو خلکو د جګړې له دواړو غاړو وغوښتل چې اوربند وکړي او په روژه کې خودي جنگ نه کوي چې خلک دا مبارکه میاشت په خیر تیر کړي. دوی دینی عالمانو په ځانګړي ډول له وسلوالو طالبانو او خلکو وغوښتل چې اوربند وکړي. له کندهار د صادق رښتینی راپور واوري.
د روژې په مبارکه میاشت کې په هیواد کې د جګړو دوام د کندهار شاریان اندېښمن کړي دي. خلک وایي په جګړه کې ټول د افغانانو وینه تویږي او د جګړو دوام د هیواد مهم بنسټونه ځپي. دوی د روژې په میاشت کې د جګړې لشکلو دواړو غاړو څخه د سمدستي اوربند او سولې غوښتنه کوي. عثمان برکت او اسمت الله ازادي راډیو ته وویل وسلوال د نور د وینې تویدنې پر ځای د سولې او روغې جوړې سیاست غوړه کړی.
روژه په اسلام کې ځنګړی ارزښت لري. داسې یو میاشت د وسلوال طالبان او افغان امنیتي ځواکونو څخه مهیله او غوښتنه داده د افغانستان د یو فرد په حیث چې په روژه کې اوربند اعلان کړي او د وین پیول څخه لاس واخلي. دا اوربند به د سولې لپاره یو بهترین فرصت شي او د سولې پر وسیله به بهترین اقدام وبل.
روژه مبارکه میاشت او په دې مبارکه میاشت کې مو د وسلوال طالبان او امنیتي ځواکونو څخه هیله ده چې اوربند اعلان کړي او د وین پیول څخه لاس واخلي.
د هیواد په شمیر سمو کې ورستی تاب تر خواله د خلکو ترڅنګ دنیا لیمان هم خوښنی کړي او په هیواد کې د شخړې د سمدستي درې دوه غښتنه کوي. د کندهار د دنیا لیمانو د شورا رئیس مولوی عبد الله فیضانی او مولوی رحیم الله چې د روژې پر رسیدو سره د جماعتونو له منبرونو هم د جګړې په شکیلو غاړو د اوربند ځخ کړي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې د جګړې د درې دوه غښتنه کوي او د بیګونا انسانانو وینه تویول حرام غني.
د روژې په میاشت کې هر مسلمان مکلف دی که په کور کې یا د کڅوک روژې پښوي نو دی باید د خوراک او د چټک څخه چې دغه د خپل بند یم دغه د الله او لاو څخه خپل بند دی. دا چې دغه د قتل کوي یا بل یو وژني یا بل مسلمان ته ضرر رسي هغه هاي وډالې کبل ډالې پر د دوار دی باید دغه د سرکښینی او خپل مابین کې سرورونه سي. دا پروژه پر اړم علنه د کس سره په ټول وخت کې دا جنگ کول بد ویل حرام دی. پروژه کې به حرام
جګړه خو په هر وخت کې ناروا ده. په هر وخت کې کروجه کده روجا څخه مخ کیوی کده روجا څخه ورستوی جګړه خو نه دشه. مسلمان به چې د مسلمان سره جګړه ونه کی. مسلمانان چې دی انما المؤمنون اخوتنا الله تعالی جل شانه هم داسنی یو آیات شریف په قران زم نشان کې د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر خوله باندې مرسته بیان کړی دی چې مسلمانان ټول سره ورونه دي.
د کندهار اوسیدونکو او دینی عالمانو پر داسې مهال د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د اوربند غوښتنه کوي چې دا مهال د کندهار په شمالي او شمال ختیځو ولسوالیو کې تر بل هر وخت د نامنوي پیښې زیاتې سوي.
بالکل د اسلام نه خلاف کار دی چې څوک د روژې په مبارک میاشت کې کرور وژنه کوي. دا سایګان زموږ ټول دښمنان دي. یو نه غواړي افغانستان پیشرفت وکړي. روژه مبارک میاشت ده چې ټول مسلمانان پکې یو کېږي، عبادتونه کوي. اسلام د سولې دین دی.
دا سوچ کنه دا او د رمضان کې دا کار چې چا کړی دی او ډیره ګناه ځان باندې نه مننه، ډیر ماشومان زخمیان دي او ډیره مړ دي. دا کار سوچ کنه دا څو ډیره فقیران په دې کې زخمی شوي دي، ډوډۍ پسې وتلی و، نو دا کار بالکل ګناه دی.
اسلام خدا وای سی په روزه کې جنگ جګړه دی خپل بالکل آرام ده.
مې د روزه د امن میاش سرکشه شیطانان الله جل جلاله ټول تړلې دي. مې د موږ آرام وسې کو دی ولس میاش موږ دغه شه مسلمان وسې کو څنګه چې پروژه کو وسې
مسلمان ها مسلمان دی چې څنګه ای ځون ته خوخي بل تفاح کې دی خپل مسلمان ورور دی بل مسلمان حتی موږ نه کافر ته zarar ونه رسېږي.
د صادق رښتینی له راپور وروسته مو د کابل شهر د څو اوسیدونکو نظرونه واوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 0.15 صفه اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د سولې په خبرو کې د بشري حقوقو او موازینو رعایت او احترام د هیواد اساسي شرطونه دي. صلاح الدین ربانی د پنځشنبه په ورځ د افغانستان او اروپایي اتحادیې د کاري ډلې د بشري حقوقو حکومتولۍ او کډوالو په اړه په دوهمه جوړه شوې ناسته کې وویل چې دا د سولې په خبرو کې د افغان حکومت اساسي کرښې او موارد دي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د سولې په خبرو کې د جمهوریت نظام د بشري حقوقو د ارزښتونو ساتل او د قانون د حاکمیت ځانګړي حدود دي چې لړوند تعین شوی او په دې مواردو مذاکرات نه کیږي. صلاح الدین ربانی هم دا شانول حکومت د سولې په خبرو کې دغه موارد پیوړی کوي او د هیواد ستونزې به هغه محل په دایمي توګه حل شي چې د سولې په خبرو کې د بشري حقوقو موازنه ته احترام وشي.
نظام حقوقي جمهوریت اسلامي افغانستان
هغه وایي د افغانستان حقوقي نظام په بشري او اسلامي بنیادی ارزښتونو استوار دی. د سولې مذاکرات او ملي روغې جوړې ته د حدود مشخص شوی چې د بشري حقوقو د موازنه رعایت ته احترامي بنیادی برخه ده. د په مذاکراتو کې ناراضي او د افغانانو د اساسي حقوقو د قانون د پلي کېدو او ستونزو د حل لار ده او د سولې په خبرو که اساسی موارد او شرطونه دی.
مذاکرات صلح را تشکیل می دهد.
خاغلی ربانی د سرګندونې د افغانستان او اروپایي اتحادیې د کاري ډلې د بشري حقوقو حکومتولۍ او کډوالۍ په اړه په دوهمه جوړه شوې ناسته کې وکړي. صلاح الدین ربانی د سمحل د سولې په خبرو کې د لاسراوړنو په ځانګړي توګه د بشري حقوقو په ساتنه ټینګار کوي چې دا محل د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالب استادو ترمنځ شپږم پړاو خبري روان دي. طالبانو له امریکایي پلاوی سره په خبرو کې په بیا بیا ټینګار کړی چې خپل ځواکونه دی له افغانستان وباسي او دای د افغانستان د سولې لپاره د پیل لومړی شرط بللی. له دې سره په خوا کې هر اړخیز اوربند بین الافغاني مذاکرات او دا چې افغان خوره د بل چا په ضد نه کارول کیږي د قطر د مذاکراتو نوري اجنډا ودی. خو په دې ورستیو کې داسې اندېښنې راپورته شوی چې د قطر په مذاکراتو کې د بشري حقوقو او ښځو پر رول باندې بحث نه کیږي. د اروپایي اتحادیې د اسیا پاسیفیک څنګه مرستیالي پاولا پامپولینی په دغه غونډه کې وویل چې د ورستیو څو کلونو لاسراوړنې نړیوال معیارونو او د بشري حقوقو رعایت د امریکا له لوري طالبانو ته لازمي سپارښتنه دي.
In the context of the peace process,
امریکا د سولې په مذاکراتو کې وړاندیزونه او سپارښتنې ورکړي چې باید لاسته راوړنې نړیوال معیارونه او بشري حقوقونه وساتل شي. په تیرو څو کلونو کې مو څه چې ترلاسه کړي باید له لاسه یې ورنکړو او زموږ ټینګار هم په همدې ده.
د دې ټولو سره په خوا کې تر اوسه هم په لنډ وخت کې د افغان حکومت د سولې په خبرو چندانې باوري نه دی. د افغانستان لومړی میرمنې په یاد ناسته کې د ټکی ته په اشاره سره وای دا بهیر باید د افغانانو له لوري رهبری شي بیبی ګل رولاغنی له اروپایي ټولنې غواړي چې له بل هر وخت زیاتې له دې بهیر سره مرسته وکړي.
Then a successful 3-day ceasefire rekindled.
ښاغلی غنی د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ د سولې په خبرو ټینګار کړی، څه ډول چې موږ تیر کال په درې ورځنیو خبرو کې پیدا کړل چې افغانان د سولې غوښتونکي دي. موږ زیاتو پرمختګونو ته اړتیا لرو. په دې برخه کې د اروپایي اتحادی همکاري د یو پیاوړي افغانستان لپاره اړینه ده.
میرمن غنی د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو په ساتنه ټینګار کوي. په ورته وخت کې اروپایي اتحادیه په دې باور ده چې که ښځې په دې بهیر کې شامل شي، سوله به تلپاتې پایلې ولري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر وایي له دې وروسته به د افغانستان صنایع او کرنیز محصولات اروپایي هیوادونو ته د افغانستان په مارک او نشان صادر او ملکیت به په دې هیواد پورې اړه ولري. نصیر احمد دورانی په دې اړه نن پنجشنبه د خوړو نړیوال سازمان او د ملګرو ملتو د کرنې له سازمان سره د جی ای یا جغرافیایي نښو پروژې تړون هم لاسلیک کړ. د دې موضوع په اړه د فیروزی عزیزی راپور واوري.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي جی آی سیستم ته د افغانستان د صنایعو او کرنیزو محصولاتو شاملېدلو سره به هیڅ هیواد ورکړی شي چې د افغانستان توکي نورو هیوادونو ته صادر کړي او مالکیت به یې یوازې د دې هیواد وي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر نصیر احمد دورانی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د دې پروژې پلي کېدو او ګټو په اړه وویل.
د جی آی د پروسې شروع په افغانستان کې خاصتا د کرنې په سکتور کې د اولین ځل لپاره نن شروع کیږي. دغه پروسه یا دغه ستاندر یا معیار د کرنې د وزارت بزګرانو او د باغدارانو لپاره او همچنان د تجارت او صنایعو د وزارت په صادراتو کې به یو لوی پرمختګ وي. خو که موږ وکولی شو جی آی سیستم کې موږ دا پروډکټ یا دا تولید موږ راجستر کړی شوالی، بیا بل ملک نه صادرولی.
نوموړي وویل جی آی منل شوی نړیوال سیستم دی چې د تولید کوونکو او استفاده کوونکو له حقونو دفاع کوي. دا پروګرام د افغانستان د کرنې او مالدارۍ، سوداګرۍ او صنعت وزارتونو او د اروپایي اتحادیې د خوړو او کرنې نړیوال سازمان په تخنیکی همکارۍ او په مالی مرستو د دریو کلونو لپاره پلي کیږي. په لومړي پړاو کې چې یو کال وخت نیسي، د کندهار انار، د پکتیا جلغوزي او د هرات زعفران د افغانستان په مارک او نوم اروپایي هیوادونو ته صادرېږي. تر دې وړاندې د افغانستان یو شمیر صادراتي توکي د جلغوزیو او غالیو ترڅنګ د پاکستان له لوري د هغه هیواد په نوم نړیوال بازار ته صادرېدل چې د چارې د افغانستان تولیدونکو ته ستره ضربه رسولې وه. د دې غونډې په ترڅ کې د سوداګرۍ او صنعت وزارت مرستیالې مقدسې یورش هم د یادې پروژې پر ارزښت ټینګار وکړ او ویل چې دا پروژه به د دې لامل شي چې افغانستان د سوداګرۍ پراختیا او د بازار د ښه والي په برخه کې پرمختګ وکړي. نوموړي وویل چې د جغرافیایي نښو قانون په 2015 کال کې په افغانستان کې د اجرا وړ وګرځید. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو نړیوال سازمان یا FAO استازي راجندرا ایرایل وویل چې دا سیستم په نورو هیوادونو کې پلي کیږي او هغوی خپلې تجربې افغانستان ته انتقالوي.
This is now the time that FAO can bring
اوس مناسب فرصت دی چې موږ هغه تجربې چې نورو هیوادونو کې درلودلې د تاسو سره شریکې کړو. په ځانګړي ډول د جغرافي نښو د سیستم هدف دا دی چې رڼوالی او اړیکې رامنځته کړي او د بیلابیلو برخو د استازو د ګډون لپاره زمینه برابره کړي.
په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې مشر نیکولاس تیلر وویل جغرافیایي نښې هغه څه دي چې تصدیق کوي او هر کله چې محصولات په نښه شي د هیوادونو د اقتصاد د پراختیا او د تولیداتو د زیاتوالي لامل ګرځي. د کرنې وزیر نړیوال بازار ته د افغانستان د تولیداتو نه لاسرسی، د تولیداتو نه معیاریتوب او په سمه توګه د دستبندۍ نه کول هغه څه بولي چې نړیوال بازار ته دغه تولیدات لار ونه مومي. نوموړي ټینګار وکړ چې د جغرافیایي نښو سیستم پلي کېدل د کرنې او صنعت په برخه کې یو ډول فشار دی او له مخې یې تولیدونکي اړ دي چې نړیوال معیارونه مراعات او خپل محصولات ستاندرد کړي. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
په روزګان کې د روشي په نوم د فوتسال شپنی سیالۍ پیل شوې. د فوتبال فدراسیون مسؤلان وایي دا سیالۍ شل ورځنۍ دي او شپاړس لوبډلو پکې برخه اخیستې ده. دوی وایي هدف یې د ځوانانو ترمنځ یووالی او په افغانستان کې د جګړې ښکېلو خواوو ته دا پیغام ورکول دي چې د روژې په میاشت کې اوربند او سوله وکوي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت هم د شپې پر 12 بجې د لوبو ته ورغلی او دا راپور یې ورڅخه راستولی.
د شپې 12 بجې دی او دا لوبغاړي د ترینکوټ ښار په یو څنډه کې په یو لوبغالي کې په لوبو کولو بوخت دي. دوی د یاد لوبغالي په یو څنډه کې په خوانی د ټک ټک دا ماشين چلان کړی او د ځانونو لپاره د لوبغالي په یو کونج کې رونا برابر کړ او لوبې کوي او سلګونه ځوانان یې هم نندارک. د فوټبال فدراسیون مشر مرزا محمد امیرزی ازادي راډیو ته ویل چې د فوټسال دغه سیالۍ شل ورځنۍ دي او شپاڼس لوبډلو پکې برخه اخیستي. دوی وایي هدف یې د ځوانانو ترمنځ یووالی او په افغانستان کې د جګړې ښکېلو خواوو ته پیغام ورکول دي چې د روژې په مبارکه میاشت کې اوربند او سوله وکړي.
مسابقه مو د رمضان جان جام په نامه سره سیالي دایری کړی دي چې شپانس الف بی ګټ چمونه پکښ غډون لري او په سلور ګروپ پکې موران غشت دي او د شپې د لس بجو څخه ورسره شروع کیږي بیا تر یوه نیمه یا دوه بجو پرې دوام لري او هدف مو د لیلو بسخه د ځوانانو تشویق پر دایمي سوله اوربند باندې تاکید کول او دای پیغام ورکول روزګان ولایت ټول ځوانانو او د کیلو دواړو غاړو ته چې نور روزګانیان بل خصوص ټول افغانان سول غاړي هغه خوشي غاړي
لوبغاړي هم خوښ دي چې د لوب کول زمينه ورته برابر سي
او وس محل خو پټوالر یم او دلته د دروژې شپنې ټورنمنت پرنسل سو دي د فدراسیون د خواجه مرزا دي. نو لومړی بازي زموږ و چې نن اوله ورځ و لومړی بازي نن زموږ و چې د 12 بجې څخه پیل سو تقریبا سرویس د کې وخت ونی وي نو وس دوهمه بازي پیل کیږي نو سیل به وکړو. لومړی کو ګورو دا سیالي خاص د سولې د هدف لپاره مثلا چې سول راسي او په خاصه توګه ګچیر اور بند راسي دا به بیخي شه دي خو مګر اصلي کې سولې ته مشتجی او کچیر اور بند راسي نو سول امر اتلون کېده او اوس مهال خو ډیر خوش یو ځکه چې دا سی ټورنمنت بل چانه جوړ کړی دی دراوس پوری او داشمنه ټورنمنت کچیر دغه عملی سي دا به ډیر شي.
د لوبغاړو ترڅنګ د دغه لوبو نندارې ته هم سلګونه ځوانان راغلي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دغه اوس روانې جګړې په رواني ناروغي اخته کړي او غواړي چې له همدې لارې خپل ذهنونو ته تفریح ورکړي او څو شېبې په خوشحالۍ تیرې کړي.
نوم یې فیروز دی وشتړم درغلی یو دلته د شپې د شپې د خوا ټولمن جوړ شوی دی د روژې په مناسبت باندې د سپورت فدراسیون جوړ کړی دی نو بس دغه وس د سیل ته راغلی یو بازی ته ګور ورته ناست و ولا د شپې د خوا چې روژه ماتو کو یو ګړې کښینو بیا تراوی وګ تراو بعد چا سر راوخو یو پښیم د ځان سر راوخو د دې په چمن کې ورته کښینو د فوټبال سیلوم کو او چا یې مخرو د ملګرو سره خنداوی مخ
حضرت لام د کاریز وسیدم کې مجوم دغه د فوټبال سلې تر غلی چې نن یې تقریبا اول ورځ ده چې شروع شوی ده د لپاره غلی ورځ دلته شاوخوا وګوري وروي فکر مو په بدل سپد سلې باندې
د جګړو سم ذهنونه دونه پاکیږي چې به ښه زیاته د جګړو سم کرکه کیږي نو خدای دې وکړي چې په افغانستان کې د امن صلح راسي موږ په ډیر خوشاله یو. خدای دې وکړي چې عسکرو طالبان تقریبا 15 کسو چې داسې ملګری راسو ننداري ته راسو ځینې چاوي راوي ځینې مالټي او سیب دا شانه وي موږ په ګاډه بس ګرځو سره کښینو به سره خورو.
لوبغاړه او ځوانانو د غراز پر نورو ځوانانو هم ژغ وکړ چې لنشي تو کلاس واخلي او د دې په څیر لوبي وکړي او د لوب ننداره وکړي. که څه هم په اوروزګان ولایت کې د جګړې ډګر تودی خو په دغه ولایت کې ورځ تر بلې لوبي هم واده کوي او مینوالې زیاتېږي خو د لوبغاړو بیا غوښتنه دا ده چې په دغه ولایت کې د یو معیاري لوبغالي ورته جوړ سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
اوس هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم د اتسواتل شمیرې له لارې مو راستولی دي. نظام الله صافي له کونړ لیکي، وایي طالبانو ته وایم چې راځئ په دې مبارکه میاشت کې اور بند وکړئ تر څو تاسو او ټول افغانان په امن او سوله کې روژه تېره کړي. د پکتیا له ځاځي اریوبه فضل کریم درویش لیکلي، په جګړه کې ښکېل اړخونه باید په روژه کې ژر تر ژره اور بند وکوي. سید خان آزاد د هلمند څخه لیکي، وایي د جګړې حل اور بند دی، په جګړه د یوې خوا بری نسته. طالبان وای پروژه کې جهاد ثواب لري، د منم خود خپل ولس وشل ثواب نه عذاب دی. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي، د افغانستان په سولې کې ایران او پاکستان لوی خند دي، او دغه هیوادونه طالبان نه پرېږدي چې سوله وکوي او خپلې ګټې په جنگ کې لټوي. شفیع الله افغان له د هلمند له ناوي ولسوالۍ لیکي، د اوربند ملاتړ کوي خو د دایمي اوربند. ساعت څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. د روانې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو اوس د دې ساعت لنډ خبرونه واورئ چې ملالۍ بشیري وړاندې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی وایي هیواد یې ښایي د بندیزونو د زیاتېدو له کبله له خپلې خاورې افغان کډوال وباسي. په اروپایي شورا کې له شکنجې سره د مبارزې کمیټې په زوره د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال هغوی سره د جرمني د بد چلند په اړه اندېښنه ښودلې ده. په هرات کې د یوې کورنۍ درې کوچنیان په موټر کې د اکسیجن د کمښت له کبله مړه شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي له ایران سره اټومي موافقه باید وژغورل سي. روسیه نن د دوهمې نړیوال جګړې پر مهال نازی جرمني ته د ماتې ورکولو څلور اویایمه کلیزه ولمانځله، او د جنوبي کوریا پوځ وایي شمالي کوریا د ختیځ لور ته دوه مشکوک توغندي ویشتلې دي.
د روانې خبرونې په دوام کې دوونیس پروګرامونه لرو، کور کلی خبرو. خو لومړی د ازادي رادیو او یونیسف ګډه خبرونه. معذرت مو ومنه، مخکې تر دې چې دا دوه اونیز پروګرامونه واورئ، لومړی هم د سپورت پروګرام خبرونه واورئ. سپورتي خبرونه فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
ټیم سبا د جمعې په ورځ په پلازمینه ایډنبرا کې له کوربه هیواد سکاټلند سره یو ورځنۍ لوبه وکړي. د دغه هیواد د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبه نړیوال جام ته د تیاریو لپاره ده، او دغو دوو ملي لوبډلو پرون هم په ایډنبرا کې مسابقه لرله چې د باران د ورېدو له امله وځنډېده.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سکاټلند ته د خپل سفر په ترڅ کې لومړۍ لوبه د باران د ورښت له امله لغوه شوه، او د دغو لوبډلو ترمنځ بله لوبه د مې د میاشتې په لسمه نېټه کېږي.
افغان لوبډله د سکاټلند سربیره د مې په نولسمه او یوویشتمه نېټه له ایرلند سره لوبې لري، او تر نړیوال جام یوه اونۍ مخکې به له پاکستان او انګلستان سره لوبې وکړي. د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام د روانې میلادي میاشتې په دیرشمه پیلېږي. دا نړیوال جام به د لسو ملي لوبډلو ترمنځ په انګلستان او ویلز کې د جولای تر 14 دوام وکړي. په کندهار ولایت کې د جنرال عبدالرزاق په نوم د فوټبال ټورنمنت پیل شوی دی. دغه ولایت د ورزشي ادارې سرپرست مدیر آغا نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ټورنمنت کې چې د کندهار په ملي جمنازیوم کې جوړ شوی 20 لوبډلو ګډون کړی دی. په دغه ټورنمنت کې هر ورځ دوه لوبې کېږي، او د روژې میاشتې تر 28 نیټې پورې به دوام وکړي. او د تاتنهام فوټبال لوبډلې د اروپا د فوټبال د اتلانو لیګ پایلوبې ته لار پیدا کړه. د دې سیالیو د تېرې شپې په لوبه کې تاتنهام لوبډلې اجاکس لوبډلې ته ماتې ورکړه. که څه هم د سیالۍ په لومړۍ نیمایي کې اجاکس لوبډله 2-0 پر وړاندې مخکې وه، خو د سیالۍ په دوهمه نیمایي کې تاتنهام لوبډلې په بېساري ډول درې ګولونه ووهل او بریا یې خپله کړه. اوس به تاتنهام لوبډله د روانې راتلونکي لمریزې جوزا په 11 نیټه له لیورپول لوبډلې سره پایلوبه کوي. راپورونه وایي چې دا لوبه به په مترو پولانیتو مادرید استودیوم کې ترسره شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، سلامونه مې ومنئ.
د هر ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومانو باندې د کیسې د اغیز پاکله خبرې کوو. کیسه د ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري؟
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد موږ کولی شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په پیل کې په همدې اکله د یوې مور ماشوم او خلکو خبرې اورو، ورپسې په دې غږیږو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي، او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څیړو. دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې ده. درنو دوستانو، ماشومان د کیسو، نکلونو او داستان لارې کولی شي چې حقایق په ښه توګه درک کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي. په کیسو کې اتلان د هغو مثبت او منفي کړوړه، نوې کلمې، د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ذهن کې داسې ژور ځای خپلوي چې بیا یې د ژوند تر پایه هم نه هیریږي. وړانګه هغه 15 کلنه ماشومه ده چې له مور، پلار او نورو مشرانو څخه کیسو ته ښه په دقت سره غوږ نیسي او بیا یې نورو همزولو ته وایي. مرکه مې ورسره کړې، د هغې خوږو خبرو ته غوږ شي.
څو کلنې؟
15 کلن.
ته اوس درته وایې چې قصې چا درته ویلي؟ که نه
مور مې راته ویلې او بل پلار مې راته ویلې، نور لرې راته ویلې.
د څه شي قصې درته وایي؟
د باچا.
د باچا نقل درته کوي؟ بیا د تا خوښېږي چې نقل درته کوي؟ لږ ډېر؟
ډېر. بیا خو ما ته داسې بروي داسې.
ښه، څومره نقلونه دې تر اوسه زده کړي؟
ډېر مې نه دي زده کړي.
اوس ماته کوم نقل کولی شې؟ ته یو نقل خو راته وکړه.
د باچا لور چې دلته عکسې، بیا دغه عکسې ویلې نرمه شوین چې څه وکړم؟
مودي ملا نصرالدین وکړه.
وایي دغه باغ راسې دا داسې وکړي، دا وایي داسې داسې وکړم.
کیسه او نکلونه په ماشوم کې خیر روزنه، عاطفي زړسوي او نیکو اخلاقو ته په زغرده وده ورکوي. د یوې تعلیمي کیسې په اوریدلو سره ماشوم په دې پوهیږي چې په ژوند کې له هوساینې سره ستونزې هم شته، نو کله چې له کوم مشکل سره مخ کیږي ځان نه بایلي، بلکې د حل لارې لټوي. ماشوم ته د کیسې د ویلو ډول هم ډیر مهم دی. څومره چې په پسته او خوږه ژبه ورته وویل شي، په هماغه اندازه یې اثر ډیر وي. تور پکې داسې یو مور ده چې خپل شپک کلن زوی ته د هغه په ماشومانه ژبه کیسې وایي.
د خوب وخت شي یا ځینې وخت چې هغه زړه تنګ شي، د تفریح په شکل زورته ځینې د ماشومانو کیسې په ډیره خواږه ژبه چې هغه مورني احساسات او عواطف هم ورسره مل وي، د زوی ته مې هغه کیسې کومه چې ځینې وختونه دا کیسې معمولا د شپې لخوا ورته کوم چې هغه ورته په ښه توګه غوږ مي او ورو ورو د همدې کیسو په اورېدو سره خوب هم وړي. کله د ورځې په جریان کې چې هغه له نورو کارونو خستګي یا دا چې ماشومان نه چې هغه سره لوبې وکړي، نو زه هغه له ځان سره کینوم او د ماشومانو پخوانی قصې بیانوم او ورته د قصې ورته کوم چې موضوع ته ډیر خوند ورکوي او هغه خپل هغه د ماشومانو په لهجه ډیر جالب سوال نوم رانه کوي. نو زه بیا د همغه په منطق په اساس ورته چې د منلو وړ ورته جواب ورکوم. بزه کې چینه قصه چې ډیره مشهوره ده او د بابا خارکش قصه ده، بادشاه د زوی قصه او یو بل قصه چې موږ په لور ډیره دود د بادشاه د لور قصه ده.
ماشوم ته د کیسې د ویلو د ارزښت پاک لمو د کابل ښار له دوو تنو اوسیدونکو څخه هم پوښتلی دي چې تاسو یې نظرونو ته رابولو.
رحیم لیواله ما دی پکتیا ولایت. په لوی پکتیا کې د کیسو کول او پخوانی تاریخونه بیانول دا ځکه مهم دی ماشومانو لپاره چې چیرته نیکونو زموږ پلرونو ته دا نه وای کړي، پلرونو موږ ته نه وای کړي او موږ ماشومانو ته ونکو. نو په دې لوی پکتیا هغه د جرګو او عناناتو رسم و رواج ټول له منځه تللی وای. داسې دا سلسله روانه ده تر موږ پورې او موږ به تر ماشومانو پورې بیا.
لیمایم دی وعده غوسخه موږ چې کله وړو نو پلار به موږ ته تل قصې کوي، خصوصا کله چې تیارې بوه یا برقونه بنول. هغه کیسې ماز د کړی دی کور کې مې وړو کې رور ده، هغه ته کله کله خانه کیسې ورته کومه او هغه هم ډیر په خوان باندې اوري.
ماشوم د کیسې په اوریدلو سره په کیسه کې مثبت او منفي شخصیتونه سره بیلوي، د مناسب او غیر مناسب کار په پایله پوهیږي. په دې اړه مې د علوم اکاډمۍ له علمي غړي سید نظیم سیدی سره مرکه کړې. نوموړي د ماشوم د ادبیاتو په اړه ډیر څه لیکلي او لوستلي دي.
موږ چې کله چرګ یا ګیدړ یا دا مسلې یادوو، هلته سیمبولونو بحث رامنځته کیږي. تاسو پوهیږئ چې ګیدړ د چالاکۍ یا د هغه د مداریتوب نښه ده، همدغسې زمری د ځنګل پاچا ښودل کیږي، کله کله د عدل او دقت سیم کیږي. کیږي ماشوم ذهنیت ته دغه شیان په غیر مستقیم ډول ور انتقالیږي دویم باس چې الترامنسته کیږي د ماشوم هغه فکری رغونه ده ډیر ځله یو ستونزه دا وي چې ماشوم په دې کارتونیانو په دې فلمونو په دې بېځای خپرونو دومره بوخت شي چې هغه فکری لوری ته ورک شي دغه داستانونه چې دي یو خود ماشوم فکری لوری ته ډیر زیات توجه کوي پاملرنه ورته کوي او بل تر ټولو مهم باس پکې دا ده چې ماشوم مطالعې ته هڅوي ماشوم د کتاب او له کتابت سره آشنا کوي د قلم او کتابچې سره آشنا کوي
کراس دې ته چې ماشوم ته څه ډول کیسه باید ویل شي
هغه کیسې چې د لویان لخوا لیکل کیږي هغه له پند اندرز او نصیحتونو نه ډکې کیسې وي دویم مسله دا ده چې دا کیسې باید په ماشومانه ډول وي ساده وي او په زړه پورې وي هنري وي لکه مخکې چې ما ویل د چرګ او د لیوه کیسه یا مثلا په ټولنیزو برخو کې تاسو په یادی د چونګخ یو د میګي کیسه ده د کوتر یو د چیشي کیسه دا واسي اکثرا د ماشوم د پاره چې کوم کیسې ویل کیږي اکثرا یا د الوتونکو مرغان وي یا د زناور وي یا مثلا د یو دوه ماشومان وي یا د ماشوم او یا د یو انسان او د یو زناور ترمنځ اغه د نیکی مسله وي دغه کیسې چې دی ماشوم ذهنیت جوړي ماشوم وفاداری ته هڅي د ماشوم خلکو سره مینه پیدا کیږي ماشوم تداور خودل کیږي چې په ټولنه کې باید څنګه ژوند وکړي څنګه خیر خیګنو کی څنګه د خلکو خبرو مني څنګه د مشرانو شفقت ترلاسه کی او څنګه بل اخره دوی خپل مهربانه پاتې شي د خلکو
یعنی کیسه تر ډیره د دې محتوا تعلیمي بڼه ولري که تفریحي
په دې کې شک نشته که په ټوله معنا تعلیمي وي ماشوم نه خوښي هغه به تفریحي بڼه هم لري خو دا د لیکوال هنر پورې اړه لري چې دا هنر څومره په هغه تعلیم او تربیه کې ورغه غل شي ځکه چې په قصه کې هنر نه وي هغه مستقیما به خپل رول نشي ترسره کولی
ماشوم خپل لوست نشي کولی کراسو د کیسې د ویلو ژبې ته په څه رقم ژبه باید وویل شي
د ماشوم ژبه چې ده هغه ساده ژبه ده عامه ژبه ده واغه ژبه ده چې ماشوم پی پوهیږي یعنی هغه د لوی د پاره نه ده نو هغه ژبه باید دومره ساده وي چې ماشوم هم پی پوه شي او هم تی خوند واخیستی شي
که یو ماشوم ته مستقیم یو خبرو کې به ډیر تاثیر ولري کلی قصې لاخه
پرته له شکه مونږ چې کلم باید او می باید او وشي او ودی نشي او کېدل او دا قصې چې دي دا قطعا په غټانو تاثیر نشي کولی کله چې تاسو د مطلقیت حکمونه وضع کوئ متاسفانه دا ډیر ځله د منختی وړ نه وي یا څوک یې نه مني درسره که کلم تاسو غواړئ چې یو شاته فکری لوری ورکړئ بهترینه وسیله چې دا هغه د مطالعې ده د کتابت ده او بالاخره د دغې برخې سره آشنایي ده بې له شکه چې په کتاب کې څه راشي ماشوم یې درسره مني او په ډېرې اسانۍ مني خو که ته کله د کتاب ژبه ورته سادم کې او داسې کې چې په هغه کې د ته تعلیمي او تربیتي برخه جوړوي بهترینه مسله چې دا هغه هم د ماشوم داستاني ادب ده کیسه ایز ادب ده او د ماشوم دپاره د هغه کیسو وړاندې کول دي چې هغه ماشوم سالمې ټولنې ته وړاندې کولی شي راتلونکي یا سبا په ښه توګه جوړولی شي
ماشوم ته باید لنډه روزنیزه او په خوا کې په داسې ځانګړي هنر سره کیسه واورول شي چې کوچنی ورنه خسته نشي دا چې ماشوم ته کیسه ویل له رواني اړخه هم ډیر زیات مهم کار دی نو ځکه له دې پلوه هم دا موضوع څېړو د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین عظیمی وایي چې کیسه ماشوم راتلونکي ژوند ته پیاوړی کوي
روپان په دې باور دي چې مونږ کولای شو د قصې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب په ماشوم کې خلاقیت په ماشوم کې نوښت په ماشوم کې شجاعت په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد په ماشوم کې یو ډول استقلال یا آزادی ماشوم ته ښه آداب ور انتقالول د ځینو ناوړو کړنو لرې کول یا د ښو کړنو تربیه او تادیه مونږ کولای شو چې د قصې په وسیله دوی ته انتقال کړو متاسفانه ډیری میندې او پلرونه هم خپلو ماشومانو ته په وړکتوب کې د پیریانو قصې د شیشکو قصې د ډار قصې د ویرې قصې د پریانو قصې د غرو قصې دغه شیان قصې کوي دوی سره به ټول عمر دغه ویرې او ډار انتقال کیږي او دوی به په آینده کې نسي کولی چې هغه زړورتوب هغه خپل استعداد او توانایي چې دوی لري ښه استفاده ترې کړي
قدر من دوستانو په دې هیله چې ماشومانو ته روزنیزی او د هغوی په خوښه کیسې واوروي د هر ماشوم لپاره خپرونه پای ته رسوو تربیه ښې چارې
کور کلی
نن سبا
بای چر عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کای هغه زما د ترور ته تور کړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی
ازادي رادیو قدر منوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی خبرونه ته هر کله کوم په دې خبرونه کې په دې غږیږي چې ولی په یو شمیر کورونو کې په ګډ ژوند کې تفاهم موجود نه وي
دا خزه دې میړه خبره نه مانی د میړه دې خزه خبره نه مانی نو امدا وجه د پوه شو چې دوی دواړه سره مابین تفاهم ته نه رسی
د تفاهم نه موجودیت په کورنۍ کې کومې ستونزې را پیدا کولای شي
د تفاهم نشتون کپلان دو الفاظ کوم کوم اړیکه چې ویغه لمنځوري
او څنګه یو خزه او خوان یا د کورنۍ نور غړي په خپل کې تفاهم کولای شي
چې غواړي تفاهم رسی توپیرونه او تفاوتونه تحمل کړي د دوه تفاوتونو د تحمل زغم پیدا کړي خپل تفاهم بمسکي
په کور کې د تفاهم په اړه د عام خلکو نظرونه راپور او په پای کې یو ارواپوه سره مرکه هم لرو د خبرونه مریم توخی برابر کړي چې زه فیروزه عزیزی درته وړاندې کوم
قدر من دوستانو کورنۍ د ټولنې د جوړښت اساسي عنصر دی یو سالمه ټولنه د سالمې کورنۍ پستونو ولاړه ده که په کورنیو کې تفاهم یا همغږي مینه خلوص او یو بل ته احترام موجود وي نو ښکاره خبره ده چې هغه ټولنه به هم سالمه او له مینې تفاهم او خلوص څخه ډکه ټولنه وي په لوستو او پرمختللو کورنیو کې دا هڅه کیږي چې یو بل درک او په هر ډول حالت کې یو بل وزغمي خو په وروسته پاتې کورنیو کې بیا هر څوک ځان من ګڼي او د دې پر ځای چې یو بل درک یا وسخمی د تفاهم پر ځای د مقابله میدان ته سره راوځي د ننګرهار ولایت اوسیدونکو نگاه هغه میرمن ده چې خپل خاوند سره همغږي یا تفاهم نه لري دا چې کوم ستونزه سره مخ ده نو ما وړي وای
کله چې ما واده وکړ البته د کورنۍ سره په تفاهم نه ما نو ډیر ستونزه مخ کې شو اوس ما هم چې واده کړی دی ډیر وخت چې کله زه خپل کور کې د خپل میړه سره ژوند کوم نو هغه زما ډیر خبرې نه مانی مثلا ورته وایم چې نن شپه یا کوم محفل ته یا برنامه ته مزه ز کار لرم ما سره ودرېږه کور کې نو هغه هیڅ کله زما خبره نه مانی چې وای چې نه زه ما نو کله چې هغه زما خبره نه مانی زما هیڅ کله دغه خبره نه مانم او داسې سر مې ښکته چې خپل کار کوم خپل منځ کې تفاهم نه لرو زیاتره وخت زه ورسره جوړ هم نه یم راغلی تل هم داسې هیڅ کله مې په تر اوسه پورې چې مې واده کړی هیڅ کله هغه خوشحاله ورځ ما نه ده لیدلې حتی زموږ په مینه کې هم تفاهم نشته ځکه چې په واده کې ټول نړین شی همدغه مینه ده
مېرمن نه زیاتوي دی او خاوند یې د ژوند له پایله تر اوسه سره تفاهم نه دی کړی ځکه یې ژوند اتریخ دی بلخوا د کابل ښار اوسیدونکو نجیبه مرخیل هم د خپلې وی خورلنې کې سره ته کوي چې د ورته ستونزې سره مخ و
نو موږ د صمیمي دوستانو د ماتر وخت نامزدي دورې نه شکایت کوو ما ویل چې دا ځین ډیر خلک خوشاله ایته ولې شکایت کوي ویل موږ هیڅ شي کې تفاهم نه لرو زما یو رنګ خوښ شي کله چې چیرته زو زه هغه رنګ کالي واغوندم دا ماته وایي چې د دې نه بل کچه رنګ نه و چې تا اخوستی خو دې بیچاره بر وخت شکایت کوو موږ به مرته عادي نه یو موږ به ویل ځنو خو دا نامزدي دوره تر څو چېستوکونه پېژني په خوی بلد نشین فرق کوي بعد له واده نه هم هېڅ همداسې ژوند کې تفاهم نه درلود دی درس ویلی او تحصیل یې کړی د غوښتل چې وظیفه واخلي خاوند نیولی ما ته وظیفې دپاره واده در سره نه ده کړی ته کښېنه کور کې ډېر کار ده همغه چوکې همغه وظیفه کې جلۍ ویلې چې زما لږ ماشومان خوښېږي مثلا دوه ماشومه راوړم او خاوند به یې ورته ویل چې نه ته خو په خپل زړه نه یې د ما زړه ته هر څومره ماشومان مې خوښ دي همغه نه باید چې راو دې دوه ماشومان هم شو بیا هم د دوی ژوند په تاوتریخوالی تېرېده یو جنگونه شه او پلار کره انجل کې را آخري مرحله دا شو چې طلاق شي او بل نه جدا شو د ماشومان ژوند خراب
کله چې خزا او خاوند ګډ ژوند پیلوي په کار د چې په ډیرو مسایلو کې یو بل سره تفاهم وکړي او شته ستونزې په ګډه سره حل کړي خدا چې تفاهم نه کیږي عوامل یې څه دي د لوګر ولایت اوسیدونکو صفی ولای په اړه وایي
چې مثلا دغه ښځه د میړه خبره نه مانی د میړه د ښځې خبره نه مانی بعضې مشکلات دي دغه اقتصادي مشکلات دي مثلا د ښځې هغه کوم خواهشات دا میړه نه شي به هغه کولی لاسته نه شي راوړلی نو همدا وجه د پوه شو چې دوی دواړه سره مابین تفاهم ته نه رسېږي بالاخره د طلاق موضوع منځ ته راځي دوی دواړه سره بېلېږي زیاتره په کورنیو کې شته په کلیو بانډو کې شته حتی په باسواده کورنیو کې دا خبرې شته پوه شو چې تفاهم سره نه رسېږي او مشکلات جوړوي کورنۍ
د بغلان ولایت اوسیدونکی محمد صادق وایي هغوی چې په تفاهم او مشوره ژوند مخکې بیایي د ژوند خواږه خوشحالي هم په نصیب کیږي نوموړی لخبل ژوند څخه راضی ښکاری او وای
نمخ کله نامزدی نما هغه پیژندل زمو فیصله کلیوال وو په همدې اساس داغه هم پورا رضا و او زما هم چې دی خوښ و نو په همدې اساس باندې چې دی موږ وغوښتل نامزد کله چې موږ وایو چې د یو بل خوښ یو نو دا په خپله په تفاهم تر ټولو لوی ثبوت دی له نامزدی وروسته هم چې دی بیا موږ یو بل ښه درک کړل یو بل مو ښه وپېژندل خوشبختانه چې زما خپله میرمن چې کوم ده هغه هم زده کړې کړي دي هغه فکر چې کوم دی د دواړو سره یو شان د تړیر چې د هم فکر یو نو دغه هم فکری چې د زموږ ټول ستونزې حلوي د منهز دی نارینه هغه ماته یو ډول احترام لري یا د نارینه چې د خزو نه کوم توقعات وي هغه ته هغه غاړه کې دی یا مثلا خزه چې د یو نارینه نه سغواړي فرض مثال کوم څه چې زما خوښيږي چې ډول لباس وکم هغه ما سرکار نه لري یو د مثبت نظر یا د خ والی چې کوم دغه وي هغه یو بل تورکو خدای سي قائدګيري نشته دی نو اوس مو واده کړی دی بيخي خپل ژوند خوښ یو اساسی خبره دا ده چې کله چې درک وشي یا درک موجود وي بیا هیڅ ستونزې نه رامنځ
په کورنۍ کې تفاهم یا همغږي په ځانګړې توګه د ښځې او خاوند ترمنځ د کور فضا ته باورمندي او نیکمرغي راولي دا چې نورې کومې ګټې لري د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عبدالله حبیب زای په اړه داسې راته غږېدلی دی
کله چې په یو کورنۍ کې په تفاهم وي یا سیمه کې تفاهم وي یا د څو دوه نفرو ترمنځ تفاهم وي ډېر زیاتې ګټې لري یوه عمده ګټه خو داده چې د کورنۍ ترمنځ د ډپریشن یا په اصطلاح د اضطراب ورتوی دغه یو نوی تشویش خفګان نوی بل خلک اصلي مسولیتونو ته متوجه کیږي ځکه کته تفاهم په ټولو کارو کې موجود وي نو هغه خپل اصلي اهداف درسيږي بل اصلي خبره نو دغه ماشومان په روحي باندې هم ډیر زیات تاثیر لري ماشومان په خه شکل سره روزل کیږي د دوه افراد ترمنځ کچیر ته هغه په یوه اداره کې وي کورنۍ کې وي یا په ټولنه کې وي دوی ترمنځ تفاهم د ټول کارونو ډیر په منظم شکل سره مختصي تفاهم ډیر زیات ارزښت لري او نو دغه تفاهم وجه ده چې تاسو موږ په نور ټولنه کې وګورو لکه په سره د پرمختللو ټولنه کې هغه ته یو ځینی وجه دغه تفاهم یو بل منل دي
درنو دوستانو د تفاهم نه موجودیت په کورنیو کې کوم مشکلات را پیدا کولای شي په همدې اړه د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته تاسو را بولم
نصیر احمد تو تخیل ما پکتیا ولایت سرکرم ولسوالی کله چې د خځې او د خاوند په منځ کې تفاهم نه ډېر مشکلات راځي په کورنۍ کې جنجالونه په کور کې راځي او حتی په دې بحث کېږي چې کورنۍ کې یعنی خاوند او خځه سره جدا شي مشکلات د ژوند زندگی کې نور هم ایجادي اولادو تربیه ډېر خنوي او آینده هم ډېر خراب وي د اولادونو او ټولنې ته هم ستونزې جوړوي
حلیمه حادثه ویسایم د دولت کارکونکي د تفاهم نشتون کپلان دو الفاظ کوم کوماری که چوی غل منځوري ژوند ټول خوشبختي دوستي او ټول هغه خګامونش سړی پورته کولای شي سره غل باندې
زمانم ارمان د ایزاد یکته توسیدونکه تفاهم چنیوی ستونزې ډېرې وی تکلیفونه ډېر وی کپ کورنۍ ژوند کې هم تفاهم نوی د مور او د زوی ترمنځ د خاوند او میرمنې ترمنځ نو دا پاړی کو باندې مستقیم اغیزه کولای شي
ز ګلشاد مان ډوړې په خوم پنانوي کې ز د ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اورم تاسو هم واورئ
عزت مند دوستانو دا چې ولی په دینو کورنۍ کې تفاهم نوي څنګه باید تفاهم وشي دا او د تور ته نوري پوښتنه زموږ همکاري مریم توخی د خونې او روزنې په هنتون د اروپوهنې د څانګې استاد او د کورنۍ مسایلو له سلاکار په هنمال استاد شرف الدین عظیمی سره په یو مرکه کې کړی چې اوریدو ته د تاسو پام را اړوم
پازین کورنۍ کې البته د خاوند او د ښځې ترمنځ تفاهم نوي علت پڅ کې بولی تاسو
باید دا ونه وکم چې تفاهم په دې معنا چې یعنی څومره یو لور په بل لور پوهیږي زه فکر کوم چې څو علت لري او علت هم له واده نه مخکې ریشې لري یا هغه میرمن او خاوند چې تفاهم نه سره لري دوی څو مشکل لري یو دوی بلوغ ته نه دي سره رسیدلي هغه بلوغ ته چې باید رسیدلي وای نه دي رسیدلي دویم دوی تناسب نه سره لري یعنی سره همغږي نه دي دریم دوی کورنۍ تربیه د مقابل لوري کورنۍ تربیه سره فرق کوي. څلورم، هغه سلامتی چې باید ولري متاسفانه هغه نه لري، یعنی له جسمي او اروایي اړخه ځینې ستونزې سره لري چې دغه هم د دې لامل ګرځي دوی تفاهم له منځه یوسي. پنځم علت چې زما په نظر د تفاهم د له منځه وړلو علت ګرځېدلی ده، هغه د دوی ترمنځ مینه او علاقه، یعنی معمولا هغه میرمن او خاوند چې مینه او علاقه یو بل سره لري معمولا تفاهم نه سره لري.
په ګډ ژوند کې د تفاهم نه موجودیت د کورنۍ په نورو غړو باندې څومره منفي اغېز پرېباسي؟
متاسفانه ډېرې ستونزې پیدا کوي. تر ټولو مهمه مسله او ستونزه دا ده چې تحمل کمیږي، یعنی زغم کمیږي په دې کورنۍ کې، کشمکش ډېریږي، صمیمیت له منځه ځي، محبت له منځه ځي، درناوی له منځه ځي، نزاع پیدا کیږي، درمانده کیږي یو ډول، یعنی ایران پات کې څوک تزلزل پیدا کوي، دغه خپل سکون او آرامش او خوشحالي خپل کې نه خوړي. هغه اولادونه چې په دغسې کورنۍ کې ژوند کوي دوی معمولا وسواس پیدا کوي، ویره پیدا کوي، اتک وړ وړ ماشومان یا ته د شپې لخوا شبیدلري پیدا کوي، ډار پیدا کوي، پر نفس اعتماد له لاسه ورکوي، خلاقیت نسي کولی، نوښت نسي کولی، بې جرأته کیږي، پر ځان باور له لاسه ورکوي، ژور خفګان پیدا کوي، سټرس ورته پیدا کوي.
استاد، مثلا دوو کسو ترمنځ تفاهم موجود نه ده، دلته درېمګړي ته څه پکار دي چې څه وکړي چې دغه دوو کسو ترمنځ تفاهم منځته راولي؟
متاسفانه په ډیری کورنیو کې کورنۍ پیوست دیدی چې د دوو نه تفاهم لرونکو انسانانو په منځ کې پیوست دیدی چې دوی راسي مرسته وکړي، له بد مرغه باید ووایمه چې د ډیری ستونزو لامل دوی دي. یعنی زه غواړم دا ووایم چې هر هغه دوه انسانان یا هر هغه خاوند او میرمن چې تفاهم نه سره لري، یو لامل یې درېیم لاس هم ده. درېیم لاس یا مداخلې یا لاسوهنې یا شیطنتونه دي. لومړی خواهش یا هیله چې دوی نه لرم هغه دا ده چې دوی خپله د یوې ښځې او د یو مېړه د تفاهم د له منځه وړلو لامل نیسي. ودي ګوري چې څومره دی لامل ده. اول د لطف وکړي، بیا که ولیدل چې لامل نه ده او کوی سی کومک وکړي، بیا د دواړه خواوې واوري. دواړه خواوې د قضاوت کوي نه طرف نه واقع کیږي، د دواړو خواوو په منځ کې د تبعیض نه کوي او را دیسي د دوی په منځ کې د سوله وکړي، د یو امانتکار یو صادق او رښتین انسان په حیث او دوی د سره جوړ کړي.
څنګه کوی شو په ګډ ژوند کې البته تفاهم سره وړو؟
زه فکر کوم چې تفاهم یعنی د تفاوتونو د منلو وړتیا ده. چې غواړي چې تفاهم راسي، توپیرونه او تفاوتونه تحمل کوي. ښځه یو ډول فکر کوي، نر بل ډول فکر کوي، کشر یو ډول فکر کوي، مشر بل ډول فکر کوي، خاري یو ډول فکر کوي، کلیوال بل ډول فکر کوي، لوسته یو ډول فکر کوي، نالوسته بل ډول فکر کوي. دا هغه څه دي چې تفاوتونه ورته وایي مونږ دې ته. د دغو تفاوتونو د تحمل زغم پیدا کوي، خپله تفاهم به مسته
کوي.
د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل، هیله ده چې د پام وړ مو ګرځیدلې وي. تر بیا ښه چاري.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل،
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
Thank you.
کچری ما